یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخوړم. د دې خبرونه په اوګدو کې مو بیلابیل مطالب راټول کړي او رې چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویل او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړی دی. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو د سر ټکی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلاویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. او د سوریه په شمال کې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو نن په فاریاب ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر مخه ونیوله. په فاریاب ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس حسام الدین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و نن سهار په دې ولایت کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بیا پیل شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو د اعتراض له کبله دا کار وځنډید. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د فاریاب په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا ګڼلو او تفتیش بهیر نن یک شنبه له سره پیلوي. دا بهیر تیرونې د یو شمیر انتخاباتي ډلو د مخالفت له کبله چې ثبات او همپالنې ټیم یې مشري کوله وځنډېده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه له ټولو انتخاباتي ډلو سره د موافقې په اساس کړې ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 1200 وسلوالو ته مرګ ژوبله وخته. دغه پوځي عملیات د تیرو 24 ساعتونو راهیسې د میوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په کندهار کې د 215 اتل قلور دویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې په ترسره شویو عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. هغه وویل د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو 13 پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي. علوی په عملیاتو کې د افغان ځواکونو د زیانونو او تلفاتو یادونه ونه کړه. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د نومبر په 18مه د ویست انډیز له لوبډلې سره دریمه او وروستۍ شلووریزه لوبه کوي. د ویست انډیز او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلووریزو او یو ورځنیو لوبو لړۍ د نومبر په 6مه پیل شوه. له هغه وخت راهیسې افغانستان د یو ورځنیو لوبو درې مسابقې ویست انډیز ته وبایللې. د افغانستان لوبډلې یوه د شل اوورونو یوه شل اووریزه سیالي هم ویست انډیز ته وبایلله، خو په دوهمه شل اووریزه مسابقه کې چې پرون وه دې لوبډلې ته په 140 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ دا مسابقې د هند په لکنو ښار کې روانې دي. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. د نومبر په 28مه د دواړو ټیمونو ترمنځ تست لوبه په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. په ایران کې د مظاهرو پر مهال دیو تن لوجل کې دوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن به د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړوي. مایک پومپیو پرون پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل، لکه څرنګه چې مې د ایران خلکو ته یو نیم کال مخکې ویلي و، متحد ایالات ستاسو ترڅنګ ولاړ دی. په ایران کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو پر ضد په تاوتریخجنو اعتراضونو کې چې پرون یې دوهمه ورځ وه، یو تن وژل شوی دی. د ایران د کرمان ولایت د سریجان ولسوال پرون وویل یو اعتراض کوونکی تر نامشخصو شرایطو لاندې وژل شوی او ګڼ شمیر نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په رسمي راپورونو کې ویل شوي و چې په سریجان کې ځینو اعتراض کوونکو هڅه کړې چې د تیلو زیرمې ته اور واچوي، خو د ایران امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د ایران له نورو ښارونو لکه له مشهد، اهواز او شیراز څخه هم د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه په شمال کې پرون په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. دغه سیمه د هغو ځواکونو په کنټرول کې ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د چاودنې دا خبر د سوریه مخالفو فعالانو او د ترکیه دفاع وزارت ورکړی دی. خو په برتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې پرون د حلب ولایت په الباب ښارګوټي کې د وژل شویو کسانو شمیر 19 تنه وښود او ویل چې په هغوی کې 14 تنه ملکیان هم شامل دي. بلخوا د حلب مطبوعاتي مرکز چې فعالان یې رهبري کوي ویلي دي چې چاودنه د بسونو تمځای ته نږدې د ښارګوټي په یوه بوخته سیمه کې شوې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په پیښه کې 13 کسان وژل شوي دي. او په عراق کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د بغداد په مرکزی برخه کې پر یو ستراتیژیک میدان او دوو پلونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې ده چې دغه اعتراض کوونکي د خپل هدف پر لور چې پر امنیتی زون د ولکې ټینګول دي د پرمختګ په حال کې دي. د عراق امنیتي چارواکو او د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې یو فعال چې په دې اعتراضونو کې برخه درلوده پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې په ډزو وژل شوی دی. مظاهره چیانو چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوي هڅه کړې له ستراتیژیکو پلونو جمهوریه او سیناک څخه واوړي څو ځانونه زرغونې ساحې یا امنیتي زون ته ورسوي چې امنیتي تدابیر پکې سخت ټینګ شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شئ په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې په خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې په افغان حکومت کې یو بخبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلو د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډلو اندېښنو ته یې ځواب ویلی او پر همدې بنسټ یې نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې ځنډېدلی بهیر بیا پیل کړ.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډېر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډېر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د رایو د بیا څېړنې او شمېرنې د ځنډېدلې بهیر د بیا پیل هرکلی کوي.
وسنی د بیا شمیرنې پروسې نه مونږه ځکه ملاتړ کوو چې هم کمیسیون نوماندانو سره مشورې خپلې وکړې د هغو اعتراضونو ته یې غوږ ونیو چې دوی غوښتنې څه دي.
دغه شان به په ولایتي رپورټونو کې واورئ چې په هلمند کې بې ځایه شوې کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. روان خبرونه د هم نیمای نور بس ته ونیز خبرونه ته ځنګړ شوې ده. دا به هم را سره وری روان خبرونه مو 3 بجې دوام لته را سره پات شي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. په افغان حکومت کې یو با خبره سرچینه وایي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو تنو استادانو او طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حمله وي. د کابل په حمله کې چې د افغان ولسمشر لخوا د تبادلې د اعلان په سبا وشو 12 تنه ملکیان وژل شول او د وی بهرنۍ امنیتي کمپنۍ د څلورو ساتونکو په ګډون 40 کسان پکې ټپیان شول. خو د سیاسي چارو شنون کې نظر محمد مطمئن چې تازه له قطر نه رسون شوی وایي چې دغه چارا د سشي لامل ځندېدلې ده. په دې رپورت کې به واورو اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس سره په سټډیو کې د تورمان سره مهرباني وکړي.
بله، په افغان حکومت کې یو خبره سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي پوهنتون له استادانو سره د طالب لوړپوړو زندانیانو د تبادلې د ناکامېدو لامل په کابل او لوګر کې انتحاري حملې وي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې په دې تبادلې په برخه کې د افغان حکومت یو شرط دا و چې تاوتریخواله را کم شي. تیر ورځ نوښت د افغان نولس مشر ویان صدیق صدیقی په خپل یو ټویټ کې ولیکل چې انس قانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي. ښاغلی صدیقی دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدل د دې لامل شول چې د انس قانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وسنډیږي. خو په خبره افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي. د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس قانی په ګډون د قانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه او ویل چې په دې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. خو تر دغه اعلان وروسته په همدغه ورځ د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د بهرنۍ ځواکونو پر کاروان چاودنه وشوه. د دغې حملې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د اعلان پر سبا د چهارشنبې په ورځ بیا د کابل 15مې امنیتي او زیړوند په قصبي سیمه کې د ګاردا ورلد په نوم د بهرنۍ امنیتی کمپنۍ پر موټر بم برید وشو چې 12 کسان پکې وژل شول او د یادې امنیتی کمپنۍ د څلورو تنو ساتونکو ګډون شل کسان پکې ټپیان شول. د دغه دواړو عملو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او طالب وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دا حملې دوی پورې اړه نه لري. خو له قطر څخه راستون شوی افغان پلاوی یو غړی وایي امریکایي استادانو سره د لوړ پوړو طالب زندانیانو د تبادلې پروسه ځکه ناکامه شوی چې امریکایانو له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت سره خبرو او اوربند ته هم غاړه کېږدي. خو طالب چارواکو دا نه ده منلی. د سیاسي چارو شنونکی نظر محمد مطمئن چې دغه پلاوی په ترکیب کې شامل وو او تازه له قطر څخه راستون شوی د یک شنبه په ورځ په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
چې کله د خلک الوتکې ته راوستل کېږي یا خلاصېږي یو داسې شرط چې په هغه باندې درې څلور ورځې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې شوی ولې امریکایان هماغه شرط وړاندې کوي او طالبان نه مني.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي وو نور ژوندي نه وي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا د ولسي جرګې د رئیس دا څرګندونې رد کړې دي. د یادونه ده چې له طالبانو سره په قطر کې یوې هوکړې ته نږدې شوې د امریکایي چارواکو نه پړاو خبرې وروسته له هغې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوې چې د کابل په ششدرک سیمه کې په یوې بم چاودنه کې سرتیری په ګډون 12 کسان وبشل شول او مسولیت طالبانو ومنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او دا هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو اندېښنو ته ځواب ویلی او پر همدې بنسټ نن د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر بیا پیل کړ. کمیسیون وایي هڅه کوي هر څه ژر د نږدې 13000 محلونو رای شمیرنه بشپړه او لومړۍ نوې پایلې اعلان کړي. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا یو ځل بیا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او ویل چې د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. خو دولت جوړونکي ټیم بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د قانون پر اساس عمل وکړي. امید زهیر مل په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره د کابل په سټډیو کې دی زهیر مل سره مهرباني.
بل اکرام صاحب څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو کاندیدانو له استازو سره تر دوه ځلې خبرو او بحث وروسته نن پاتې ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له دې پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې بیا شمیرنه او تفتیش پیل شوی.
په ټولو ولایتو کې باید پاتې صندوقونه وشمیرل شي او ډیر زر د بیا شمیرنې د پروسې نتایج د نتایجو فورمې مرکز ته راولېږي او انشاءالله ډیر زر به په ټول شفافیت سره دغه پروسه پای ته ورسیږي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو انتخاباتي ډلو د نسبي توافق وروسته بیا ځلي شمیرنه پیلوي، خو یو ځل بیا د ثبات او همپالنې، سولې او اسلامي عدالت او د نوماندانو شورا د رایو بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ او وایي د دوی اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویل شوی. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې وایند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل کمیسیون تر اوسه د دوی پښتون او اندېښنو ته سم ځواب نه دی ویلی.
مګ په دوه ورځو کې چې موږ له کمیسون سره بحثونه درلودل، متاسفانه کمیسون هیڅ نوې قناعت کوونکی جواب موږ لپاره نه درلود. او د دوی په ځای دي چې د طرفونو خصوصا د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي او دوی ته یو د قانون اساسنامه لمخې او قانع کوونکی جواب وایي دوی په خپل سر لاړه او پروسه یې پیل کړه. دا پروسه د قانون لمخې نه ده، تر هغې چې پاک او ناپاک رای جدا نه شي او هغه موارد چې مطرح شوي په هغو ته رسیدګي ونه شي، موږ په دې پروسه کې ګډون نه کوو.
د سوریا او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړي فضل غنی حقمل هم ازادي رادیو ته ومنل چې دوی د غوښتنو تر نه منل کېدو پورې به د رایو بیاشمیرنه او تفتیش ته حاضر نشي. د دې ډلې وړاندې په ټول افغانستان کې د رایو بیاشمیرنه په نږدې 2400 محلونو کې د انتخاباتو بیا کول او د انتخاباتي جرایمو د څېړلو لپاره د یوې ځانګړې قضایي پلاوي د جوړ غوښتنه کړې وه. د نوماندانو شورا چې ولسمشر ته ولس نوماندانې غړیتوب لري هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې له دې بهیر سره بایکاټ اعلان کړی دی. د شورا په خپل اعلامیه کې لیکلي، تر هغه چې معتبر او غیر معتبر رای له یو بل جلان شي، دوی به د رای د بیا شمیرنې او تفتیش په پروسه کې ګډون ونه کړي. خو د دې ټولو برخلاف اکرام صاحب د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم بیا د تیر په سیر د دې بهیر لپاره هر کړای کړی دی. د انتخاباتي ټیم یا ویان رضوان مراد ازادي رادیو سره خبرو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د قانون پر اساس خپل کارونه مخته یوسي او هر څه ژر د افغانستان خلکو ته د ولسمشرۍ انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. خو بیا په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رای د بیا شمیرنې او تفتیش په تړاو د انتخاباتو د ولایتي کمیسیونو د تړلو خبر هم ورکړل شو.
ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې ځنډیدلې بهیر پیل کړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رای او د څېړنې او بیا شمیرنې د ځنډیدلې بهیر هرکلی کوي، خو دوی ته مهمه دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې او څېړنې ورځني معلومات له نوماندانو او انتخاباتي څارونکو سره شریک کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شنواری ازادي راډیو ته ویل، نوماندانو ته هم پکار ده چې نور د تحریم پر ځای د څارنې لپاره خپل استازي ولایتي کمیسیونونو ته واستوي. بیا هم امید زهیرمل له خغلی شنواری سره مرکه کړي او د رایو د بیا ځلې پایل د هغې سپاړې ترې پوښتنې دي.
کمیسیون نوماندانو سره مشورې پیل کړې او بیا بیرته نن شروع کړل. زه فکر کوم یو څه زمونږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه کار د کمیسیون ممکنه هرکلی کوو او د منلو وړ دی، ځکه دوی هغه مشورې چې لازمي وي نوماندانو سره یې وکړي. دغه محلاتو په اړه چې اعتراضونه موجود دي یا شکونه کې موجود دي، د هغه د حل لپاره د شفافیت په خاطر باندې چې دغه بیا شمیرنه پیل کړي او نن یې پیل کړه، نو دا هم د استقبال ور خبره ده.
د دې احتمال شته چې نن یو ځل بیا ځنې ټاکنیز ټیمونه دغه رای شمیرنه تحریم کړي. هغه مهال چې بیا داسې یو ډول برخورد وشي له دې پروسې سره، پایله به ایسي اوسي او مهم بحث پر مشروعیت د دې بهیر دی، آیا غیظ به ولري؟
زه فکر کوم زمونږ خپله تشویش خبره هم ده، خو نوماندان زمونږ خوتنه هم ده چې نور لک تر لګه د ملي ګټو په خاطر باندې، د افغانستان د ولس په خاطر باندې، یعنی تر ډیره حده پوری سمدلاسه په عمومي توګه د یو بهیر تحریم اول دا هم حلاره نه ده، مناسبه حلاره نه ده. دوی د لاشي مثلا ناظرین د خپل لته ولري چې کېدای شي بلابیل ستونزې په بیاشمیرنه کې پیدا شي.
شینوار صاحب، څه نظر لري په هغه غونډو کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو ډلو سره درلودله، کوم موضوعات باندې چې بحث شوه، فکر کوي چې قناعت نه دی حاصل کړی چې یو شل بیا دغه اندېښنې راپورته کیږي کنه؟ نور لاملونه د دې خبرو تر شا شته دی.
زموږ په اند دواړه ستاسو دواړه خبرې د منلو دي. ځینې مسایل دي چې د نوماندانو قناعت نه دی حاصل شوی. مثلا یو غوښتنه چې مونږ ترې خبر یو، ځینې نوماندان وایي چې کمیسیون یې غوښتي چې د 1,20,000 زرو رایو په باره کې تاسو کمیشنران باید پریکړه وکړي. دغه پریکړه تر اوسه پورې د هغې رایو پر اساس باندې نه ده شوې چې زه فکر کوم قناعت نه دی حاصل شوی. ځینې نور موارد هم شته چې شاید کمیسیون هغه ته قانوني جنبه ولري، قانوني کړنې ډېرې معلومې وي، فیصلې قانوني، خو ځینې نوماندان د ده لپاره چې په یو ډول باندې دغه پروسه هم سپوتاش کړي د خپلو ګټې لپاره، یا د دوی ځینې قناتونه ځینې مسائل قناعت نه دی حاصل شوی، نو غواړي تحریم خواته دغه پروسه وړي.
بل اخره هغه څه چې هم د انتخاباتو دغه روان جنجال پاتې ورسول شي او ترخوای خلکو ته پایله اعلان شي، کوم اعلان دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په هغه باندې عمل وکړي؟
خا لومړی دا ده چې کمیسون چې هر ورځ بیا شمیرنه کوي باید د هغه اخیری ورځ په کتبي شکل باندې ټول معلومات خلکو سره، ناظرو نهادونو سره، مطبوعاتو سره او همدارنګه مهمات چې دا د ټول نوماندانو او ټیمونو سره شریک کړي. په دې ترڅن کمیسون خپل مکلف دی چې د دومره زحمتي چې استلای د پروسی هغه مالکیت د دې په غاړه ده، نو دوی یو اقدام وکړي، خیر ده مختلفو ټیمونو د دلار شي بیا دې راجم کې مشورې دی وکړي، قناعت دا غوي ورکی.
اوس هم څولن اقتصادي خبرونه ورو چې رحمت الله افغان برابر کړی.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په 1500 ولایتونو کې د 850 د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو چاره پیل شي. د دغه وزارت ویاند مجدې بهنود نن ازادي راډیو ته وویل ته دغه بندونو ټول لګښت 220 میلیون افغانۍ کېږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جوړیږي.
هدف از اعمار چک دم ها جلوگیری از تخریبات سیلابای موسومی، مدیریت درست آب است، بالا رفتن سطح آبهای زیرزمینی، تهیه آبی آشامیدنی و آب زراعتی است و بیش از 13000 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد.
دو اوبو او انرژی وزارت وای په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د 304 درس نورو بندونو د تړونونو چارې هم چې شپږ 50 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راځي هم ورستای سي. د دغو بندونو د جوړېدو لګښت ټول له دولتي بودیجې ورکول کیږي. د کلیو پراختیا وزارت وایي ټاکل شوی چې روانونی په کندهار ولایت کې د لاسي توکو او کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او د افغانستان له وو زنونو نه به په سل غرفو کې بلابل توکي نندارې ته کېښودل سي. ښاغلی اجن زیاتوي چې په دغه نندارتون کې به تر ډېره ښځینه لاسي توکي نندارې ته وړاندې سي. د کلیو پراختیا وزارت وایي د راتلونکي میلادي میاشتې په سر کې دې ته ورته نندارتون په کابل کې هم جوړیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ شل پله، یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ درس پله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ 50 پله، یو پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال یو سل افغانۍ، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ نوي پله، زر هندي کلدار یو لس افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند ولایت کې بي ځای شوي کورنۍ عجلو مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي چې د مرستو دپاره څه نه لري، خو مسؤلین یې پر نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کوي چې د بې ځای شویو کورنیو سره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی په یو رپورټ کې راستولی.
د کټوالو چارو د ریاست مخې ته روزمره ګڼ شمېر کسان چې اکثره یې ښځې دي په دې هیله ورځ تېروي چې مرسته به ورسره وسي. په هلمند کې لا هم د نامنوی او غربت په خاطر زرګونه کورنۍ د خپل اصلي سیمو بې ځایه سوي دي او د لوږې او غربت په خاطر د مرستندوی ادارو لارې څاري.
د هلمند د کډوالو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې دمګړی 4800 کورنۍ جدي مرستو ته اړتیا لري. اړمنې کورنۍ پر یاد ریاست د مور او میرې د چلند تور پوری کوي. دوی ادعا کوي چې اکثره مرستې خیش او خاله ته ورکوي او مستوقت نه رسیږي. بدني فعال احمد ولی هم ورته نظر لري. د ازادي راډیو ټول هوا سړه ده، هغه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري چې لا هم د نامنوی له امله خپل اصلي کورونو ته نسي ستنېدلی.
خلک په ډېر بد حالت کې دي. خلک مثال د ماښام دپاره څه نه لري چې بیا خوري. د کډوالو پر چارو پر ریاست هم دا تور لګوم چې دوی مثال د مور او میرې چلند کوي. هغه کسان چې مستحق وي مرسته نه ورته رسوي. ټوله واسطه والا کسان راځي، نوملیکنه کوي او سروې ټیمونه ورځي، داغو ته دوی بیا زنګونه وي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي د ورځي سلګونه کسان د مرستو لپاره مراجعه کوي خو دوی شی نه لري. د دې ریاست سرپرست حاجي نور آغا سادات راته وویل روزمره د مرستندویو ادارو سره خبرې کوي. د هیله وښودل چې لنډه موده کې به د هغه کورنیو دپاره مرستې برابرې کړي چې د دوی سره له وړاندې راجستر سوي دي.
پیشنهادونه وړاندیزونه م ورته ورکړله، مکتوبي د لارې م هم ورته ورکړله، ټلیفوني د لارې هم تماس ورسره ونیوله. نو تقریبا د 1400 کورنۍ دپاره موږ د دوی څخه غوښتنه کړې دي. د یو دفتر څخه او د 2800 کورنۍ دپاره د بل دفتر څخه موږ غوښتنه وکړله چې د دوی دپاره د ژمني توکي هر کال دوی کومک ورسره کوي. نو څش کال مو ورته د مخه تر دې چې ژمی راورسېږي دلته بعضې کورونه دي چې ډېر په بد وضعیت باندې اخته دي، مصروفه دي. دوی ته مو پیشنهاد وړاندیزونه ورکړې
دي. د بې ځایه سو کورنیو او غریبو کسانو لخوا د کډوالو پر ریاست د فساد او ګډوډیو تور رد کړ. د مهاجرینو ریاست وایي د 1400 کورنیو ورهاخوا شاوخوا 40000 نورې کورنۍ هم شته چې د نانوی له امله نورو امن سیمو او ولسوالیو ته تللي دي او مرستو ته اړتیا لري. مدیر استایي تازدی راجو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
له ازادي رادیو نه غرمنۍ خبری خبرونه اوري. درنو دوستانو، ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او د غشان په منځني سپا 12.9 په ټوله سیمه کې رڼا اوریدل شي. اوس هم ورزو د کابل چاپ ورسپانو ته کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د امریکایي پوهنتون د استادانو او طالب زندانیانو د تبادلې د پروسې د ځان د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړي. دغه ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړي.
د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د افغان امریکایي پوهنتون د استادانو د تبادلې ناکامه هڅه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کله چې طالبانو د امریکایي استادانو د تبادلې ژمنه پوره نه شو کړای نو د طالبانو درې غړي بیرته باګرام زندان ته انتقال سول. د لیکوال پن ستونزه دا ده چې په قطر کې د طالب ډلې استازي بې واکه دي او د کوم تصمیم اختیار هم نه لري. چارې ټولې د پاکستان او ورسره د نورو افغان دښمنو لورو په لاس کې دي. بل دولتي ورسپان اصلاح په خپل سرمقاله کې لیکلي طالبان د سولې په لټه کې نه دي. په سرمقاله کې یادونه سوي د امریکایي او طالب زندانیانو په آزادېدو کې شرط دا و چې طالبان به تاوتریخوالی راکموي اور بند بمني، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه شرایطو ته ولې غاړه کې نه خوده. د لیکوال په باور طالبانو یوازې د امریکایي زندانیانو په آزادېدو سره غوښتل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي او نړیوال دې ته چمتو کړي چې دوی ته امتیاز ورکړي. د ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې راغلي ممکن طالبانو دوه امریکایي استادان وژلي وي، خو د لیکوال پن کچېرې ژوندي وي او طالبان بیا چمتو سي چې تبادله وکړي، لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، د امریکا او طالبانو غوښتنو ته تسلیم نسي. د سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په دغه تبادله کې اوربند یو شرط په توګه وړاندې کړي، خو د سرخط ورسپانې د سرمقاله لیکوال بیا د امریکایي او طالب زندانیانو په تبادله انتقاد لري. د لیکوال په باور اساسي مسله دا ده چې ولې افغان حکومت د خلکو له حقونو پرته تصمیم ونیو چې دغه تبادله ترسره شي. د ویسا په سرمقاله کې راغلي د امریکایي پوهنتون د استادانو د طالب مشرانو د تبادلې پر سر د حکومت او سیاسي اړخونو یو زیاته برخه د دې معاملې پر ناکامي خوښدي. د لیکوال په باور مهمه ده چې زموږ قضاوتونه د خوښۍ او خپګان فکټورونه او په ډېرو لویو ملي مسایلو کې دریځونه تر ډېره حده ناسنجول سوي او د تعقل پر ځای پر احساساتو ولاړ وي. د سرمقاله په پای کې راغلي هغه ښاغلي چې پر دې معامله خپه وو او اعتراض یې درلود په کوم استدلال او منطق دغه دریځ درلود.
زموږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان او د ویسټ انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنز ورستۍ شلوري زلوبه مالبته دریم شلوري زلوبه نن ماخام د هندستان په لکنو ښار کې تر سره کیږي. د تیر شپې په لوبه کې چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنز دوهم شلوري زلوبه و افغانستان په لوی توپیر باندې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او په دې سره یې دریمه سیالي تقریبا د نن شپې سیالي د فائنل په توګه باندې برازي ځکه لومړی لوبه لومړی شلوري زلوبه ویسټ انډیز ګټلې و او دوهمه د تیر شپې لوبه افغانستان وګټله. افغانستان یو سل وسل وخت ټارګټ ویسټ انډیز ته ورکړی و او ویسټ انډیز د یو سل شپږ منډو په کولو باندې وتوانید او ټوله لوبډله وسوځېد او شلوره پوره شول. د افغانستان په لوبډله کې تر ټولو کامیاب آل راونډر کریم جنتو چې شپږ ویشت منډې وکړې او دغه شانې پنځه ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول.